داوری‌هایش راضی‌اند.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم په مخړې د دې سات خبرونه ته د روسیې پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخرو و ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی. په پاکستان کې روان 2015 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي. پیډیز آژانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي. لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه، هغه اقدام چې فرانسه کې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه له استعفا سره د پاریس د ونډو کچه لوېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 580 سیالیو لوب لړۍ پیلوي. د لوبه د دوبی په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مخام مخال 3:30 بجې پیلېږي. د لوب لړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه تر سره کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو ملاتړي سازمانونه د هغه پریکلیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې.
که همدغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټول قربانیانو د پاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لاړ.
د پریکلیک پرون په جنوا کې تصویب شو. جرمنی ته د تاک کیس لرونکي کسان وایي له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي. نن پر اسرائیل د حماس د برید دوه کاله پوره شول. هغه برید چې لمخې د غزې جګړه پیل شو او د هستوګنې نړیواله ورځ. افغانستان کې ګڼ شمېر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري. نو راپور نه هم شته، هیله ده ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بو منی. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړه لیک هرکلای کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر دغه پریکړه لیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه په جنیوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې وڅلوخت غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک تیرانیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړه لیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلای کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې دیو تاریخي پړاو د اوتف ټکی بللای دی. نوموړي په خپل ایکسپانه لیکلي چې نوای تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنايي محکمې آی سی سی ترڅنګ به بشپړونکي رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت هم د یو بل کار لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلای کړی او دا د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړی ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا سهرای ادامونه خپل سری نیونی او شکنجی غندلی او خبرداري ورکړی چې د خصو وینجنو د تعلیم کار او ټولنیز ګډون حقوقو څخه پراخه سرغړونه د بشریت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای شي. په پریکړه لیک کې د جولای 8مه د نړیوالې جنايي محکمې د هغې پریکړې هرکلای هم سوای چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتل سوي چې زر تر زره یو خپلواک څیړنیز پلاوی وګماري ترڅو د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته وسپاري. د راغداري په نوم د بشري حقوقو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي رادیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
در نوی میکانیزم در نظارت ترڅنګ د مستندولو او د ملی و نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقوقو نجونو او ښځو د حقوقو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولای شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پوخانه مشر سیما سمر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړي.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعین او خصوصا په افغانستان د نن او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقوی په ګټه وګرځي.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی خودلای، خو مخکې ویلي چې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا کړې و چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقوقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اگست کې وخت تل رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. لشپګم ټولګي پورته خوندزیو او پوهنتونونو کې دوی لزده کړو راوګرځولې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعینو ټولنې هم د دې پریکړې لیک د تصویب هرکلای کړای او دای د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو ځنډیدلای خو مهم ګام بللای دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزا او د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهاله غوښتنو دوام دی. د بشري حقوقو لسلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپېتمې غونډې لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقوقو سرغړونې ثبت او عاملین وپېژندل سي.
واموریدل چې ځینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او د بشري حقوقو بیلابیلو ملاتړو دغه پریکړه لیک هرکلای کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بې پرې او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړه لیک څومره مهم دی اغیز به څه وي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخواني ولسی جرګې د غړي او د ښځو د فعالې شنکې کړو خیر نظر پوښتله.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دی او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړه په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو لپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لال، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي تر څو پورې راتلونکي لپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه کې بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړي محکمې هم جوړیږي. کدا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار بساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څیر باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا خې چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهد راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناست یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر ډول زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نشي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزه بلدی، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا لاک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنیټ دوی قطع کړ. چې کولای شي چې د وی پی ان او د مسال په افغانستان کې قطع کې تر څو پر وکړي زیاتره مسال دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسال لیکوي یا مستند کوي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیلوه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کې سونه لري وای چې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوی او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوی. په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخبلش پارس کسیسی کورنی سره درې کاله د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل، خو په خبره دای او کورنی کبو یو میاس مخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مختتللی و.
خپل ټول قانوني بهیر بشپړ کړی او د 2015 کال په لومړیو کې د جرمني د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم ونیول شو چې ایستاسو کیسونه ومنل شول. د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته، خو موږ یې ریپورت کړو او دلته په ډیر نامن حالت او هر شی په خطر کې یو، ځکه یو ځل مخکې هم پیژندل شوی یو. د جرمنی په خاني حکومت مخمنل یو، خو وسنه حکومت یې موږ نه مني. زموږ غوښتنه دا ده چې یادی موږ جرمنی ته انتقال کړي، یادی ملګرو ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حد اقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته وروپیژني.
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمنی هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي، وایي چې د د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي کوخونو سره مخ دی.
وایي مې کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مورګ رفهم چې بل اخره عجیب تقریبا 6 سال سفری کړی
میډیکل او انټرویو هر څه مشي وي. خو په پاکستان کې لدري درې نیمه کلونه انتظار سره سره مو ویزه تمدید نکړي، ورسره پولیسو جبران ونیولو راپورټ کړو. په داسې حال کې چې مقتل ته هر څه پلورلی، اوس د افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکېچن ژوند لرو. نه چیرې وتلې شو چې څوک مو نه نیسي، نه کار کولای شو، ژوند مو په خطر کې دی. ماشومان مو لزده کړو، هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ برخلیک روښانه کړي.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکي له څلوېښتو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې دیره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېښت کیس لرونکو کورنیو له ډلې حدیثې رحیم زئی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتی وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو.
موږ له جرمني حکومت څخه غواړو چې موږ انتقال پروسه سره کړي، موږ هم جرمني ته انتقال کړي. موږ ډېر محرومیت او مظلومیت سره مخ یو، په نامعلومه دلیل زموږ کیس ځنډیدلی دی. کیس هم قبول کړی دی. له دې بدبختۍ نه موږ ته ویزه زموږ راکړه، موږ ته نجات راکړه، موږ خلاص کړو. شپږ بچې دي، یو معلول بچی مې نه شم کولی هغه ته زه رسیدګي وکړم.
د افغانان وایي چې دوی خپل او یا د کورنۍ غړو په تیر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس یې افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګا فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي ترڅو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کې چې په پاکستان کې له 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی ترڅو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباده په تر ټولو خپلو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یو 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پایل کې یو 40 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولیکتوله. خو بل خو دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لیږدولو په سر د طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یک شنبه د اکتوبر 15مه د جرمني بیلډ ورځپاڼې ته د خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورجو یوې نړیوالې تودې موضوع ته هغه دا چې نن پر اسرائیلو د حماس د بریټ ټیک دوه کالا پوره شول. هغه بریټ چې ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې وژل شول او 250 نور حماس لزان سره غزه ته برمته کړل. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې له خوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي له همغه ورځې را پدې خو له اسرائیل سره په غزه کې په جګړه واوخت. اسرائیل پر غزه په خپل هوایی او ځمکني بریدونو کې لزګونه زره کسان مړه او د قراز ټپیان کړل او غزه یې نږدې له خاور سره خاور کړل. تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د اوربند لپاره یا هم د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو شلمادیز پلان وړاندې کړ چې اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونه کوي چې تیر ماښام ویلي چې د غزې د سولې پلان به ژر عملی شي. هغه پروندوشنبه په واشنگټن کې خبري اعلان ته د خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلې ډلې له پرون راهیسې په مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې کوي. ویدیز اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري او دواړه لوري هڅه کوي چې یوې نتیجې ته سره ورسیږي تر څو د غزې د وکلنه جګړه پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې پرون د اکتوبر شپږمه د هبیټاټ یا هستوګنې نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وایي چې له هم معیاري هستوګنې نه لري.
له ایران نه راسنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو هستوګنې وروسته 13 میاشتې واته راستنه اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغه نن د شنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته ویل په ایران کې ژوند خطر لوت خو افغانستان ته د رسنې دوه وروسته د سرپناه د نه موجودیت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 سال ایران
بودیم. مو 15 کال په ایران کې و. هلته مو ښه امکانات درلودل. اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه. خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایې زیاته ده او مو پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم. اولادونه مې وړ دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ لم راستندوی ادارو هله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې موږ سره مرستې وکړي.
ما کومک کنه
دراسونو شی وترسنګ په کور دننه طبيعه فتونه په ځنګل ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سويري ویجاړ کړی او دوی به کوله کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالي اوسیدونکو انیک محمد چې د 13 اگست په یو دیرشمه د شوی زلزلې لامل کور په بش په ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چکن کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. موږ سرپناه نه لرو. چې زمې را روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو ډیر دې په تکلیف باندې. نو موږ سره دي د کورونو په سره همکاري وشي.
په افغانستان کې پتیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان لخپل اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمې کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په ځان کال کې د شرایط خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شو کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو مطلب وو ته ور واچول. موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کورم خوشی کړو. دلته کابل کې هم کار نشته چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو. واقع سره د ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسائل چې موږ ترنه ورځ پورې په خپل ځوان کې دغه ورګي او مشکلاتو سره مخامخ یو.
د اکتوبر شپږمه د بشري استوګنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې له 60% ډیر کورنۍ بې ځای شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ییزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د ښاري ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله ښارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې اوسمهال د رستنیدونکو لویه برخه په ښارونو کې میشت کیږي او دې کار په عامه خدمتونو او ښاري زیربناو فشار ډیر کړی. دغه سازمان پرون یکشنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکي افغانان خپل هیواد ته له ننوتلو وروسته ښاري سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او ښاري کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي او تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د ښارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغیز لري.
او د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه دا چې د خوست د باکو لسوالۍ اوسیدونکو د دې سیمې د زیتونو ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
د باکو لسوالۍ اوسیدونکو وای سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونی لري، خدا چې پیوند ندی نو غیر مسمر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی، خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیم یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې دا څومره د زیتون ونی چې دی دا اپل دی دیپل دی ان تر صبرای پر دی نو دا سی ونی ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونی دا تر پلوخیل پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غختنه دا چې د دې پوره مونته مؤسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول وروبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونو پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای یو سیدون کې حبیب الله وویل
د زیتون هچ بدونار شي دا ډیر خاصل ورکی دا کوم کې ډیر خوان لرو د زیتون لرو به زیات دی کدا بدونار شي دا ډیر خابي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو سیدونکي وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهن یو ډېره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحیح وروستو سکاسې دوالداره کنته نه وي دا اوس د څو کاله کېږي چې دی موسی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملې د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون موږ پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د څغه باز صحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریک کړ. وزارت هدایت مبتدا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوی او کار څه کېږي باید یو تحقیق وشي. له تحقیق وروسته کبیا مصرف وشي مصرف هم کوجی نه، نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده. کومه ته مثبته نتیجه د تحقیقات په پایله کې په لاس کې راکړ شي نو دې ته بالکل مو پروګرام رو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د صبریو ساز میدان او باک ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا 4.3 میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست د دې خبرونه کوربه احمد تکلیم درنو اوریدونکو عبید الله ورداک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي افغان دی او په امریکا کې په څیرنیزو کارونو بوخت دی هغه لې ورداک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دند پاتې شوی یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی ل ډاکټر ورداک څخه د زده کړو کار ورزنی ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځنګړې مرکه کې پوښتنه کوو د مرکه اوریدو تر سره اوسئ د دې مرکه په پایل کې لمل مهاله کوم چې تاسو ته په خپل ځان په خپل ژبا په خپل کلماتو باندې ځان تاسو ته درو پېژني ورداک صاحب میرا بنیو کی
سلامونه احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټول خبر منه اوریدونکو ته وړاندې کوم مخدای دی وکړ چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي د مانو موبایل لا ورتاک دی او زه د ورتاک ولایت ټول سوالې کې ځکه دا لایم او خبرې لمرنه د ډاکټر محمد د واجب محمد جان خان په سکوونځي یا لسه کې پر سره کړی دی تر لسم ټولګي پورې ورسته کابل د غازی لسې څخه فرق شوی لسم ډاکټر محمد پانت مې هم په افغانستان کې کابل پانت کې لوسته دی د ورځې د ولاس کې له ساينس پوهنځي د ریاضي څنګه ته خبره شوې او بیا عمل ته ساينس پوهنځي کې مې د استاد پیسې باندې تنده پیسې کړه ورسته لږه مې د نسکاله شکونه څخه په استفاده ماستری او ورپسې د ډاکټرا برخه زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د تنده لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ
امریکا کې خدای مار ډیر وخت نه کی تقریبا یو کال او څو میاشتې کی نو زه د 2023 کال د شروع څخه تقریبا دلته یو پانتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو یا مې وختن لیک ورته لګل او نو ورسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړو بللم چې راشم دلته د پانتون کې تدریس وکړم او خپل څیړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم نو د تیر کال رئیس تقریبا د مې څلورم سمستر کې چې د لګیا ما په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل چیلنج کارونه پر مخ وړم
نو ډاکټر صاحب ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې خبرونه کې په دې مرکه کې نوري خبرې هم وکړو خو یو پښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه هغه دا چې هر څوک له افغانستان یا بل زاینه وغواړي چې په متحده ایالاتونو کې د یو پوسټ د استادۍ یا هر پوسټ چې هلته د مهارتونو کمای احساسيږي که وغواړي چې هغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدان د کار وکړي دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځان نه
لکه تاسو چې
پوهیږئ
په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیر پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکی او مسلکي شرایط لري هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولی شي چې د دندې لپاره دغه هیوادونو ته لاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوې وي چې باید دنده ورته ورکړي نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي پاکستان هند ایران او بنګلادیش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کوو چې یعنې په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو نو دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرگونو کسان د دند لپاره امریکا ته او نورو مختلفو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې و هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
ستاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنې آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولای شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست. استادی د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کیږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب تکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیات علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګې دوکې په کلي کې د ما سره مثلا خپل ورور مې چې و، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله ستا یو شیز د وي هغه یو چاته ور وښیې، نو ته ذهنن یا دفتن د هغه له مخ نه او د هغه له قوارې نه او د هغه له انداز نه ته پوهېږې چې هغو دغه خبره او یا دغه ټکی واخیسته، او دا یو ښه احساس وي. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته پوهنتون کې هم چې زه ومه، نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره. نو پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله، او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار تر منځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره. نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي، او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم، او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همدا ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تطبیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصه برخه ده د گراف تیوری یا مجزا ریاضی په نامه باندې ده، د هغوی تطبیقات ګورم. د کمپیوټر ساینس په برخه کې، او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې، نو د ما ډېر علمي کار شته هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو تر منځ ده. یا که لکه نور هم په عام اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملی برخه په کمپیوټر ساينس کې په دې باندې ډېر فوکس وي او دا دغه لکه علمی برخه ده او ټولنیز لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د مازده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره شریک کړم هغه د بیلابیلو بورسونو په حق معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوې دي نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر ریاضیات او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي
ډاکټر صاحب وردک تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړئ په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست په افغانستان کې د درس تجربه تاسو له امریکا سره څومره متفاوت دي څنګه مقایسه کوي ځینې خلک په دا عام اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې مونږ سل کال له امریکا نه ورسته پاتې یو نو دغه عامیانه ادعا پرختیا هم دومره یعنی د زمونږ توپیر هم دومره دی له لویدی سره له پرمختللو هیوادونو سره مونږ دومره ورسته پاتې یو
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخت ده خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي کنه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدی نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د پاکستان کې په پانتونو کې یا په نورو علمي کړیو کې حاکم دی نو د سویل شو تابان چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې کومې پالیسۍ جوړېږي ته اوس هفته مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي دلته چې زه څه ګورم هغه دا دی چې یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو لپاره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وکړه چې څنګه تمه کېدله نور په مجموع کې د تدریس سره فرهنګ ګرځیات بدل دی دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خواته
ډاکټر صاحب په همدې مسله کې وبخې چې زه ستاسو خبرې پرې کوم تاسو چې وایي چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد همدا څه یو شی دی
و یعنی د سیمه چې ټول تمرکز په محصل دی خو که په استاد هم تمرکز کیږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه مثبت وي او د لیبرال اغه تعریف په افغانستان کې د نوې وخت د لیبرال نه کې شاید خلک متفاوت وي د لیبرال زده کړو نه خو دلته لکه تاسو شوول مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کیږي چې خپل ژوند د خپل تحصیلي څانګه د خپل راتلونکي کاریر یا د راتلونکي کاری برخه لپاره خپل باندې تصمیم ونیسي نو دا خپل د دې سبب کیږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي تاسو وینئ چې کوم ګوره مثلا په امریکا کې چې تریو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نوو ځوانانو لخوا نه ایجادېږي او څومره کاری اسانتیاوې یا د کارمندان په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري نو دا د نورو نړۍ سره هیڅ مقایسې وړ نه دي که چېرته افغانستان موږ مقایسه کوو د ځای سره نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي خو موږ ځوانان په مجموع کې یعنی زما په شمول زم چې کله حل ته ومه تر اوسه پورې د موږ د خلاقیت اندازه هم لوړ نه ده لکه دلته یا په نور هیوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده لکه ما چې اول یادونه وکړله د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتون کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي سره د دوی چې د ځوانانو خپل مسلم حق دی باید چې د زمينه ورته برابر شي هغوی شرایط برابر دي باید ادارو کې ورته کار ورکړ شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډیر زیات کم دی چې څنګه موږ کولای شو چې په خپل باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بیلګې په ډول خپل په افغانستان کې که افغانستان کې نوې موږ څنګه کولای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو. که یو څوک نشي کولای چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکولای شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې د زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې او په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل کوي کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې شدی په مجموع کې ځوانان کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو ترمنځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هېواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کاری هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادش کې کوي. همدا ډول ډېر زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ دا یو کم یوه کمی ده، او دوی علت هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د بیلابیلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هیروي چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژي مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 20 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې، څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې، خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شامل دي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهراً ډېره ښه خبره وه او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هېوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوت ده، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو ښه ټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ، یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
او یعنی ته خپل علم پوره کړه، دنده در پسې راځي.
او دنده در پسې راځي، ته باید له دنده نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولري او د هغې لپاره باید فکر وکړي. یعنی دلته په امریکا کې چې محصل زده کړه کوي د لري سره د تشویش نه وي چې سبا فارغ شمه یا دومره ماش به ولرم چې خپل کورنۍ وساتلی شم او کنه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به اتمن پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخ چا ولولئ، نو دا ډېر عادي کسان له خانه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته زموږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنې که زموږ یو ځوان ته ووایي شاید د حقه باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول دغه ځای دی د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډیره زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفاً راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږیدلی یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلم او اوس نو مې عمر 10 کال راځي، 10 یا 11 کال.
ډیر ښه. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده، او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
کورنۍ مې را سره ده دلته، ماشومان مې در سره سره
دي. یو ځای لرې ده؟ زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل د د ریاضی سره مینه لري، حساب شمیر دی سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوان نه ورکوي ریاضی؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو په چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه، نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جمع تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو دا هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره. تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زه چې ماشوم وم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه، اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان تاسو چې دغه عمر کې وي، هم دومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنی زموږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې یو چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم بیا ورته وخیم چې دا سوالونه ما حل کړی. نو کله کله به داسې مشول چې ما د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به علاقه نه درلوده، خو ما ورته فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وای د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني ورسته خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی در سره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اوریدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د موبلند پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل زده کړې په داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهنن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هیوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده، نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه کوي چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي، انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
کشنه کړې زما کشنه ده.